السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا من د زیارت ورځ د 2013 کال د مارچ 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کابالي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه لا ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خپلو سره ټکی د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله شوی دی. پاکستان یو واری بیا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې د ملاتړ اعلان کړی او امریکا وایي چې ایران سره اتمی تړون په اړه یې اروپایي هیوادونو سره تعمیري خبرې شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار یوې میاشتې پورې په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانډو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د مقدمې اورېدنه وکړه. په وجنه کې تورن نور لس پولیس والا هم عدالت ته حاضر شوي وو. راو انوار پرون سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شو. نوموړی له تېرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې فراري او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو. په روان وار تور دی چې د جنوري په میاشت کې د ده په مشرۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود له تېری کې طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیسو مقابله کې وژلی وو. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخروال سره په ملاقات کې کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاپی او کاسا یو زر سیمه ییز پرمختیایي پروژو په کار اګړندي کولو هم خبرې شوې وشوې. افغان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې ملاقات کې وزیر اعظم عباسی د کابل په پرونی ترهګر برید کې په ځاني او مالی تاوان خپل غمرازي هم څرګنده کړه. د مارچ په 18 نیټه د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار ناصر جنجوه په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخه خبرو اترو د بیا پیل لپاره د پاکستان وزیر اعظم ته په رسمي توګه کابل ته د سفر بلنه هم ورکړې وه. د کابل سیمه سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دی زر تر زر فاټاته وغځول شي. پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې سیمینار ته په وینا کې د فاټا د زده کوونکو وکیلانو او میرمنو د ادارو مشرانو ویل باید د اعلی عدالتونو د واک غځولو پروسه ګړندۍ کړل شي او اف سی آر له منځه یوړل شي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي مشال اړتیا ویل په هیواد کې د ادارو ترمنځ د روان کړکیچ له کبله د فاټا اصلاحات وځنډېدل خو دوی به زر په دغه اړه خپلې هلې ځلې یو ځل بیا پیل کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظور کړې ده. حکومتي کابینې هم د فاټا اصلاحات منظور کړي دي خو لا د سینټ لخوا نه دي منظور شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځانبوژن کې برید کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشوه د وژل شوو شمېره 3 ته رسیدلې ده. په پیښه کې 6 نه زیات کسان زخمیان هم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه برید د ترهګرۍ بیرحمانه حمله وبلله. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انټونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله او ویل چې دې حملې تنظیم کوونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. داعش اوسلوال ډلې د دې برید ذمہواري منلې وه. تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. امریکا ویلي فرانسې، برتانیې او جرمني سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرلن ته ویل د اروپایانو سره یې خبرې کړې دي سو د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې یو بل زمینی لوزنامه رامنځته کړي. نو موږ زیاته کړه چې دا نشي کېدلی چې آیا امریکا او اروپایان به په دغه متفق شي او کنه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اروپایي هیوادونو غږ کړی وو چې د ایران سره په شوي لوزنامه کې موجود کمزوري سمې کړي. ایران په جوهري لوزنامه کې په هر رقم بدلونونو اعتراضونه هم کړي دي. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکه کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا په سفر تللی د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته د ورپېښو خطر خبرداري هم ورکړې ده. په بیان کې راغلی چې دواړو مشرانو په یمن کې د بشري صورتحال د هواري لپاره په اضافي ګامونو اخستو هم خبرې وکړې او په دې متفق شول چې د یمنی ولس د ضرورتونو پوره کولو لپاره د جګړې سیاسي هواري پکار دی. بلخوا د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای په یو بیان کې ویلي چې امریکا په سیمه کې د قرارۍ پر ځای کولو صلاحیت نه لري. د روس د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمني مارشل فند په هیواد کې د ناخوښو بهرني فعالیتونو په فهرست کې شامل کړی دی. وزارت پرون په دغه اړه اعلان وکړ، خو دا سپیناوی ونه کړ چې دغه ادارې ولې ناخوښه ګرځولې ده، ځکه چې دا خو نه په روسیه کې دفتر لري او نه کارکوونکي. د جرمني مارشل فند چارواکي وایي په دغه اړه یې په رسمي توګه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د یو قانون د لاندې چې ولسمشر پوتین په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی، د روسیې حکومت غیر ملکي ادارې او سازمانونه ناخوښه ګرځولې شي. او وروسته خبر تاسو لپاره د پاکستان سپر لیگ د سیالیو درکو. بیګا د پاکستان سپر لیگ شل ورځې سیالیو په دیم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینګز ته ماتې ورکړه او فائنل یعنی پایلو بیته وتله. د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیښور زلمی لوبډلې په لومړی بیټنګ کې د وو لوبغاړو په زیان 120 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې کراچی کینګز مقرره هدف ترلاسه نه کړو. د پاکستان سپر لیگ شل ورځې د لیگ فائنل لوبه به د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ د مارچ په 25 یعنی د اتوار په ورځ په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا کراچی یو عدالت نقیب مسعود په وژنه تورن راونوار په جسمانی ریمانډ پولیسو ته د حواله کولو امر کړی. معلومات درکو، پاکستان یو واری بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې دوی سیاسي فعالیتونه نه لري او یوازې د پښتنو حقونو اواز پورته کوي.
خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، په خپل ژوندون پسې راغلي دي، د خپل ژوند په خبرې پسې راغلي دي، د خپل زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي.
په افغانستان کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې خپل سیمو ته ستنېدو لپاره چارواکو ګامونه نه دي پورته کړي.
میش پاکستان هیڅ څوک چارواکای هوښ نه ګوراوي او میش خپل وطن ته نه راشي. میش بیا خپل وطن ته واپس کو یا د میش دینه په افغانستان کې ستري.
پافتاوار پروگرام روخانه مستقبل کې درته د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې د یو روزنیز پروگرام په اړه معلومات درکو.
په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوچي ژبې سره سره د اردو ژبې ځوانان نشونه وال د دې تربیت کې حاضر.
د نړۍ رنگونه هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو په خواني افسر راونوار نن ته ترګره ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. نوموړي د یوې میاشتې لپاره پولیسو ته په جسماني ریمانډ ورکړل شو. راونوار 13 ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته ورغلو کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت په حکم راونوار د پولیسو لخوا ونیول شو او 13 شپه په شخصي الوتکه کې کراچۍ ته یوړل شو. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی راکوي.
راو انوار نن په کراچی کې د ترګری مخنیوي عدالت په سخت امنیت کې راوستل سو او رسنیو ته نږدې د ورتاګ اجازه نه و تر څو د پیشي پوشش وکړي. راو انوار 13 ورځ سپریم کورټ ته ویلي و چې د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه د سند پولیسو پر پلټنیز کمیټې باور نه لري او باید په تحقیقاتي کمیټې کې د پلټنې فدرالي ادارې IB او استخباراتي ادارې ISI چارواکي شامل کړي. له دې وروسته ثاقب نثار د سند پولیسو مرستیال مشر افتاب پټان په مشرۍ 15 کسیزه پلټنیز کمیټې جوړ کړه، خو په دې کې د یادو جاسوسي ادارو افسران نه دي شامل کړل شوي. او وشت کلن نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر 3 مترتول شوی و. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په ښار کې وموندل شو. د سند صوبې د پولیسو پخواني افسر SSP راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار اداوي ناسمي وبللې او ویښودل چې هغه په جالي پولیسو مقابله کې وژل شوی و. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لیرې کړل شو. نوموړي له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې فرار و او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی و. د نقیب مسعود وژنې په تور څلیرویشت نور پولیس چارواکي هم مطلوب دي. خو د سند پولیسو مشر ای ډي خواجه سپریم کورټ ته ویلي چې په دغو کې یوولس نیول شوي او پاتې نور لا هم فرار دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد د افغانانو په مشره د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وای چې عباسی په اسلام آباد کې افغان سفیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په خکولو هم ټینګار وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې لژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي، خو دا هڅې کافي نه دي. واشنگټن او کابل تور لګوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. تفصیل لیسرار علمو منورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د شروع په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې له ښاغلي عباسی سره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې وکړې. د براسال کې دا چې د امریکا د بونو چارو وزارت ویاندې هم د نهي په ورځ ویلي پاکستان باندې د امریکې د پوځي امداد ودرولو وروسته دغه هیواد سم لور ته ځینې مثبت ګامونه پورته کړي، خو اوس هم باید نور ډېر څه وکړي او د طالبانو ترڅنګ د حقاني شبکې او نورو ترګرو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د نجکاري وفاقي وزیر دانیال عزیز هم د شورو په ورځو مشال ډو ته وویل چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې سم لوري ته روانې شوې،
انشاءالله بهتر سے بهتر ہوتے چلے جائیں گے.
نوموړی وایي دا اړیکې به ورځ تر بلې ښه کیږي. په کار چې هغوی پاکستان ته وایي چې دا د خبرې دي، د پاکستان چې کوم قوانین دي نو د هغې لمخې خو پاکستان روان دی. خو حقیقت دا دی چې دا د ټولو شریک ذمواري ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دا مسله هواره کړو او په دې سیمه کې امن پر ځای کړو. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو د ایجنډا په اړه بیګا نا وخت مشال ډوته ویل چې له ترګرۍ سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د تپی پروژې له عملی کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه چې هیله مند دی چې پاکستان مثبت کردار ادا کړي.
په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي.
د برسل کې داسې افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره ورشي. افغانستان تمه لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې به اسلام آباد دې ته وهڅوي چې طالبان یا د سولې خبرو ته راولي یا یې مجبور کړي چې له پاکستانه ووځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون په پېښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان، فاټا د وکیلانو اتحادیه او د قبایلي میرمنو تنظیمونو په یو سیمینار کې ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو اختیار دی زر تر زره فاټا ته وغځول شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ولس ته نمایندګي ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې نافذ اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. دغه سیمینار له پامه د غورځول شوو ټولنو قومي بهیر ته د راوستو لپاره کارکوونکي سازمان ځلان کمیونیکیشن تر سوري لاندې وشو چې تفصیل یې اسرار مومن راکوي.
د دې سیمینار جوړونکي او د ځلان کمیونیکیشن په نامه د غیر دولتي ادارې بیان د ډاکټر اشرف علي پرون مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ولس اعتماد ترلاسه کول لپاره به هغوی په سیاسي بهیر کې شاملول وي.
که ته خپل دغه اعتماد په خلکو باندې د دغه ریاستي ادارو او دغه حکومتي ادارو دغه اعتماد په خلکو باندې بحالول غواړې نو هغې به په دغه سیاسي عمل کې داخله او د هغې دپاره بنیادي خبره دا ده چې دغې ته خلکو ته د ووټ حق ورکړي، هغې ته دا حق ورکړي چې ته وزیر هم جوړېدای شي، مشیر هم جوړېدای شي. دغه د پر ظاهر خبره ده چې تبعغه ته د سیاسي عمل کې داخلي دو حق ورکي هغه تب فیصله سازي کې حق ورکي نو ګور کم سیستم چې تا زما د پاره جوړ کړی دی هغه کې زما د پاره چې کوم دی هیڅ نشته دی نه سیاسي عمل کې زما هیڅ نشته دی نه زما په فیصله سازي کې هیڅ نشته دی زه ول دغه سیستم یو ایسه جوړ شم
ته فټل سیاسي اتحاد مشر سره د فریدي مشال ډوتویل چې په یاد سیمینار کې دوی دا خبره وکړه چې د موجوده حکومت د حکمرانی موده لګه پاتې ده نخکارینه چې فاټا اصلاحات به عملی شي د خبره په ملک د ادارو ترمنځ روان کړکیش لوجه د رامسته شوی سیاسي بحران لکبله د فاټا اصلاحات وزندیدل خو نوموړی وای پلان لري چې ډیر زر په دې لړ کې خپل حل ځلې بیا پیل کړي
دی افته کې ز ټولو ملګرو سره به تکوم پرسنلی نو داسې یو تاریخ په دې افته لس ورځې کې ټاکو چې هغه کې د نور ملګری وزګاری چې هغه ټول راو وړو دې ته نوې پلان جوړ کړو فاټا اصلاحات خو مونږ اومغه په خوانی خبري وی چې مونږه د خیبر پختونخوا ایسو ګرځي
سره د فاټا د کونکو سازمان چې په خبر کې پرون تر سره شوی سیمینار کې یې برخه اخیستې و د دې مرستيال مشر مصباح الدین بیا په سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو تور پورې کړ چې د فاټا اصلاحات نغوري خون موړې وای حکومت ته د اپریل لسمه ورکړې او کتر هغه په فاټا اصلاحاتو لاس پورې نشو نو په اسلام آباد کې به درنه پھیلوي
بیا به مونږ درنه ورکو او دسي درنه به ورکو چې لکه بیا زمونږ سره نمجې دا غي نه به مونږ تیرې وو هغه کې چې کوم دی فاټا یو جرګې والا او هغه ویل کنه چې مونږ فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن چې کوم دی بیا دې دان کړي د دې سره کوم ټیګري دا به مونږ خپل خو مونږ خپل ملان کړي نو مونږ دا کوشش چې ټول مونږ په یو د یو پلیټ فارم لاره
د برسل کې دا چې د پاکستان قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو په لړ کې له قومي اسمبلی یو بل منظور کړی چې هدف یې د دې هیواد د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک قبایلی سیمو ته غځول دي خو د پاکستان سینټ لا هم د یاد بل منظوري نه دور کړی بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وای چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون کولو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي
دا و اسرار المومن د فروری لمیاشت رئیس د پښتني سیمو ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ په اسلام آباد او یوشمنور خارونو کې غونډه او مظاهره کړي دوی له حکومت غوښتي چې په بازي پوسټو د قبایلو بې ځای تنګول بند کړي له وزیرستان د ماینونو پاک کړي او د نقیب مسعود نومي وزیرستاني ځوان په وژنه کې تورونه کسانو ته د قانون له لارې سزاګانې ورکړي د غزوان د ځوانان د پښتون تحفظ مومنټ له لارې خپلې هلې ځلې پر مخ بیايي دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو سیاسي ګوند دی یو ګروپ ته او یاد بشری حقوقو یو تنظیم دی په دې اړه د مشال ریډیو خبريال داوود خټک له منظور پښتین پوښتلی هغه وای
پښتون ژغورنه غورزنګ یعنی د پښتون ساتنه غورزنګ د پښتون چې کوم دلته وژنه روانه ده کوم جنگ روان دي دغه تم کولو د پاره یو کمی تحریک
دی خم منظور پښتین سیاست ته دراتلو سه اراده لري او بل دا چې کوم سیاسي مشر درته د غیب په ګوند کې د شاملېدو بلنه خونه ده درکړي
هیڅ اراده نه لرو چې موږ د سیاسي ګوند سره د دوی د سیاست په اړه کار وکړو نور د هر سیاسي مشر سره کېدی شي مونږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی زمونږ ملاتړ وکړي
ته څه فکر کوې چې حکومت ستاسو پاتې غوښتنې منلو کې سنجیده دی
حکومت بالکل نه دی سنجیده حکومت باید دوی مونږ ورته وویل چې په ادارو او په فوج کې داسې خلک دي چې هغه یره خوروي هغه دهشتګردي کوي هغه ډېر غلط کارونه کوي پاکستان ریاست بجای دغه چې په هغوی پرېشر اچولی وای دوی په مونږ باندې اف آی آر وکړل
منظور تاسو د اف آی آر ذکر وکړو نو که حکومت ستاسو پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي نو لایحه عمل به موسی
جی زمونږ لایحه عمل ډیر واضح دی مونږ عدم تشدد باندې یقین ساتو مونږ چاته بد رد نه وایو مونږ په چا باندې تشدد نه کوو زمونږ هر وخت په دغه غاوی چې مطلب مونږ په عدم تشدد شو پر امن به حکومت څه کوي هغه کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه یو پښتنه دا هم اکثره کیږي چې تاسو د خپل غونډو لپاره پیسې څنګه او لکمه برابر وي
کوم ځای چې جلسه کیږي هغه لوکل کمیټي د لوکل خلکو نه چنده وکي هغه دای باندې جلسه کوي چې کوم خلک ورزي د جلسې لپاره د لرو علاقو نه هغه د پی ټی ایم جنرال کمیټي پیږي ځای چې د هغه چې کوم کسان روان وي د هغه نه هم کنټریبیوشن واخلي او عامو خلکو نه چنده وکي
سمد منظور خبری خنور اوشوی یو پختن استاسی د ذات په حواله سره او اغه دا چې منظور پښتین نن یو برانډ نوم ګرځېدلې دی او د ډیرو سیمو پښتانه ستاسو په نوم باندې راټول شوي دي. دره ته ووایه چې د منظور پښتین جادوګری څه ده؟
زما یو شعر به درته یاد وي چې هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، څوک نه مانی او چا منلی ګران. نو دا اوس غزل غزل دی، نو دغه د هر چا په زړه کې وي، د خبرې چا به کولی خو چا به نه کولی. یو په غټه توګه کوشش نه وچو چې دا په غټه توګه په سپیسیفک ټرم سره خبرې وشي، یعنی د یو کلی یو د یو علاقې چې کوم واقعیات دي د هغې په بنیاد باندې دا خبرې وشي. داسې کوشش چې څنګه وشو، خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، په خپل ژوندون پسې راغلي دي، د خپل ژوند په خبرې پسې راغلي دي، د خپلو زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښ منظور پښتین سره تاسو مرکه اوریدله. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته وختوي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې میشتي. دغه وزیرستاني کډوال وایي له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې خپل وطن ته ستانه کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د وزیرستانه د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته وراوړېدلې قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغییر یو، د میژا په ږغ څوک غوږ نه ګروي. په دغه قبایلیون کښې شامل یو قبایلي ملک مولا جان ویایي ما بار بار کوشش وکړلی چې د دغو قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنو نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر خبر کړ، خو دغه ټلیفون بیخي بند و. بیا مې چې د قطبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیا د یو چارواکي سره رابطه وکړلا، هغه د نوم نه جوتولو په لوز راوشول چې د دغو قبایلیانو د واپس رالیږدولو په 4000 کورنو مشتمله اوله مرحله مکمله شوې، د 4000 نورو کورنو د واپس رالیږدولو دویمه مرحله دا وخت لګیا ده. دغې چارواکي دا هم وویل چې د خوست، پکتیا او د پکتیکا په نورو سیمو کښې چې کوم کډول موجود دي هغه هم د میژاویر نه دي، په خپل وار به د دوی د واپس رالیږدولو بندیبست هم کوو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
پرون په منګوره کې د ټی بی یا نری رنځ په اړه یو سیمینار وشو چې پکې چارواکو ویل هر کال لکونه خلک په دې رنځ اخته کیږي. دوی وایي علت یې دا دی چې نری رنځ له یو نه بل ته اوړي او خلک له احتیاط نه کار نه اخلي. چارواکي وایي خلکو له پکار دي چې که ټوخی یې نه ودرېږي، وزن یې زر زر کمیږي او د شپې پرې نری خوله راځي، نو ورله پکار دي چې د نری رنځ کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورشي. له سواته د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
سوات منګور کې د سیحت محکمې او غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې ټی بی رنس په اړه سیمینار ته د پیښور سره تعلق لرونکي د ولس د ترقۍ ټولنې مرستیال ډاکټر موسا خان ویل چې ټی بی یو ناکار رنس دی او د یو انسان نه بل انسان ته لګي، ځکه په دا اړه پوهه راوستل ضروري دي.
مسله دا ده چې موږ په پاکستان کې د 15 لکو 10000 نه والا د 2 لکو 13000 منځ کې هر کال د ټی بی نوي مریضان پیدا کیږي، او هغه د دې وجې پیدا کیږي چې یو انسان ته ټی بی د ځان نه خبر نه وي، نو هغه په حجره جومات کې غم خادی کې اوړي روړي بازار کې ګرځي، هغه چې ټوخیږي نو د هغه د دې ټوخي نه نور روغ لسونه والا 15 پورې په معاشره کې نور کسان په ټی بی مرض اخته کیږي.
دوی د ټی بی رنس د خینخانو په اړه وړاندې وویل
کله چې هم ټوخی د دوه هفتو نه سوا شي نو زموږ شک پیدا کیږي، خو کنفرم نشي ویلی چې دا ټی بی مریض دی. هغه به موږ هله وایو چې کله د هغه ایکس رے وشي یا د هغه د بلغمو ټیسټ وشي او په هغې کې موږ ته څه جراثیم ښکاره شي، نو موږ هله ویلی شو چې دا ټی بی مریض دی. د دغه ټوخي نه علاوه د ده وزن کمیږي، د ده بلغم راځي او په ده باندې د شپې چملاستی نو نری خولتی زی دا دی غټی نخی دی دا پینځه.
سیمینار کې ګډون کوونکی د سوات ٹی بی سینټر مشر ډاکټر ظاهر شاه اویل چې سوات کې د دغه رنز علاج لپاره شل سرکاري مرکزونه دي چې پکې ډاکټرانو ویډیا علاج ټیسټونه او دوایانې ورکوي. ولس ته د دغه نه فائدہ پورته کړي.
دا سہولیات دلته خو ډیر موجود دي. زه متاسف دا ویم چې انسان کو ټوخی دو نو چا تویل نه شي چې ستا ٹی بی ده خو دا خو تویل شي چلکه د سینې مسله دا ورشه ډاکټر سنت خپل بلغم ټیسټ وکای ایکسرے نو موږ بالا په دې باندې قابو به منزور.
سیمینار کې ویل شول چې دا غونډه د ټي بي رنز نړیواله ورځ په مناسبت سره را جوړه کړې شوې ده او د دې مقصد د سیمې څخه دغه ناکار رنز په مکمل توګه ختمول دي او په دغه لړ کې به د صحت محکمه نورې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د ننه د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نه کیږي او همدارس د میرمنو د خوندیتوب لپاره لوړاندې یو شمېر قوانین موجود دي او د نورو جوړولو ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیښور کې مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره زر تر زره قوانین جوړ کړي. تفصیل له منور شاه نورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې صوبه کې د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نشته او کچارې ځینې ځایونو کې وي نو هم یې پر ضد قوانین موجود دي.
دلته په خیبر پختونخوا کې الله په فضل کرم سره داسې شیشتنه نو څه په داسې دغه راغلي دي چې دا تاسو به ته ډېر وخت پورې آی ډونټ ثینک ما خو نه لري دې څوک جنې په چا خرڅ شو یا چا په پیسو واغستله او کبیم دا چرتا نو هغه حکومت سخت نوټه سخلی او دا مخنیوی کوي. الریډی قانون سازی چې دا خو اوس نه دا قانون سازی خو ډیر مخکې نه جوړه ده. دا خو الریډی ډیر غټ جرم دی. د نوی قانون سازی او ضرورت نشته. موږ ته قانون موجود دی، سخت دی، په هغه باندې کلک سره عمل درآمد روان دی.
خو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې د لارې د میرمنو د قاچاق پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د ښځو د حقونو مبارز واجد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په صوبه کې ګڼ شمیر جنکۍ او ښځې په مختلفو نومونو د هیواد دننه سمګل کیږي.
نو زمونږ د مختلف داسې ډیسټریکټس دي چې کم ځای نه جنکۍ ټرافیک کیږي د واده په نوم باندې او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته لاړ شو. ستاسو د میډیا بلا ډیر رپورټس دي دغه سه ماشومان دي ماشومان دي چې کوم د نوکرې په نوم باندې ټرافیک کیږي. د کلی نه یو کس راولي خار کې بل ور کی بل یې بل ور کی او بل یې بل ور کی او دا د دې لپاره صدا سي قانون نشته.
بلخوا د میرمنو او جنکو پر ضد د تشدد ختمولو په نوم یو بل سازمان مشر فداجان بیا وای چې دوی له نورو تنظیمونو سره په ګډه پرون په یاد خبري غونډه کې یو درخواست هم برابر کړ کوم چې بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو متعلقه چارواکو ته ورکول کیږي چې د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
چونکې دلته موږ سره د قانون سازي په دغه باندې مونږ زیات زور کو چې د دې باره کې د قانون سازي وشي. لکه انټرنیشنلی خوشتا خو موږ سره انټرنل وومن ټریفیکینګ باندې س قانون نشته. نو په دې وجه څوک چانه تاسو هم نشي کولی او په دې په اړ کې بیا نور بلا ډیر کیسې برده فروشي او د واده په نوم باندې زینه دغه شی په پنجاب کې خرڅ شي.
هم د یاد غونډې یو برخوال او مدني فعال اکبر دی شاه بیا وای چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د میرمنو د قاچاق پر ضد کسه هم قوانین شته خو د پاکستان د نن په مختلفو نمونو د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره بیا قوانین جوړولو ته اړتیا ده.
اصل کې زمونږه پیکټو 2002 والا خو موجود دی خو هغه یو کس د یو بارډر نه بل بارډر ته چې کراش شو یو ملک نه بل ملک ته چې کراش شو لکه پاکستان نه بار ته یا بار نه پاکستان ته نو هغه بیا موږ وی چې هغه پیکټو لاندې راځي خو هغه جورسډیکشن دایره اختیار لوکل پولیس سره نه هغه اف آی اے.
یاد مدني فعالان وای د قوانینو د نشټوالي لوجه د میرمنو د قاچاق مسله باندې هیڅ کار نه دی شوی او هم دغه وجه ده چې دا هم نه د معلومه چې په خیبر پختونخوا کې څومره میرمنې د هیواد دننه قاچاق کړل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لا ګل ایازو.
نن د کراچۍ ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیس او پخوانی افسر راونوار د دېش ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کولو امر ورکړی. د پاکستان ټاون او ایکسپرس ټریبیون رسپانډو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. راونوار عدالت ته په سخت امنیت کې راوستل شو او رسنیو ته د نږدې د ورتګ اجازه نه وه. د نقیب مسعود په وژنه تورن نور لس پولیس والا هم عدالت ته حاضر شوي دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د قبلي سیمې سیاسي او ولسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک د زر تر زره فاټا ته وغځول شي. دا غوښتنې پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې شوې غونډه کې شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پرنی حمله په کلکه غندلې ده. د کابل ایلی آباد روغتون ته نږدې په دې جنګ وژون کې برید کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشوه د وژل شوو شمېره 30 ته رسېدلې ده. د پېښې د برید ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې ده. امریکا ویلي فرانس برتانیا او جرمني سره یې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. دا خبره د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرې اعلان کړې. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په سفر تللی د سعودي عرب ولیت محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته ورکې خو خطر خبر ورکړی دی. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمني مارشل فن په هیواد کې د ناخوښو بهرنیو فعالیتونو په فهرست کې شامل کړی دی. او بیګا د پاکستان سپر لیگ شل اورز سیالو په دویم سیمی فائنل کې پېښور زلمی کراچی کې سماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووته.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساینس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې پس یو بل پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان باندې خبرو کې مو درته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د سعودي عرب انجنیرانو د نړۍ تر ټولو اوږد او نیغ سړک جوړ کړی دی. دا سړک 2.5 کیلومتره دی. د سعودي عرب اوږد سړک نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. د دې مخکې دا ریکارډ آسترالیا سره وو. په آسترالیا کې انجنیرانو 1.6 کیلومتره اوږد سړک جوړ کړی وو. په سعودي عرب کې دا سړک هرادا ښار نه د متحده عرب اماراتو سره پر پوله الباتا په منځ کې جوړ کړ شوی دی. په دې سړک ټول سفر 2 ګنټې او 4 منټې دی. په سعودي عرب کې د دې سړک جوړولو په اړه د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دې سره به عرب اماراتو سره تجارت نور هم زیات شي. په دوبی کې د روډ اینڈ ترانسپورټ اتارټی لخوا د گاډو لپاره خصوصي نمبر پلیټس نیلامي شوې دي چې په مد کې په مجموعي توګه 50 کروڑ روپۍ ګټه ترلاسه شوې ده. د عرب ټلویزیون تر مخه په دوبی کې هر کال د گاډو لپاره د خصوصي نمبر پلیټس نیلامي کیږي. په نیلامي کې تر ټولو زیات ګران نمبر پلیټ T32 وو چې بیې 6 لک درهم وو. په دویم نمبر تر ټولو ګران نمبر پلیټ W32 وو چې بیې 6 لک درهم وو. د دې ترڅنګ په نیلامي کې له 2 وخت تر 5 عدد پوری 80 نمبر پلیټس خر شوې دي. نوم یاله فزیکس پوها ډاکټر سټیفن هاکینګ د مارچ پاس ولسمه مرچو د مازورو او شلو خپل आवाज یې ندرلودو او د کمپیوټري آلې په ذریعه خبرې کولې. د یو شمیر نظریات وړاندې کړي وو او د وسنۍ اثر له ډیرو نومیالو شخصیتونو څخه یو وو. د پوهان هاکینګ د ژوند او د کار په اړه له پامیر ساحل نور معلومات ورو.
دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د 85 کلونو په عمر ومړ. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظری فزیک یا طبیعتو په ډګر کې کار وکړ. یو شمیر نظریې جوړې کړې، مسئلې حل کړې، په غونډو کې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې مازورۍ سربېره وکړل. هاکینګ یو 20 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی
کولای چې د 15 کلنې تر عمر به ورسیږي. هاکینګ ولس کلن و چې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې پیل کړې. درې کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه، خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. د ده آواز ډېر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري و. پوهاند هاکینګ څو کاله مخکې ویلي ول مایوبي یې ډېره جدي نه ده. دی وایي زه خوشبخته یم چې معذوري مې ډېره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ما ته له نورو ډېرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1980 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1940 کې یې په کائنات کې د لویو تورو ستوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ. د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځی ته وایي چې د ثقل کشش پکې له حده زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. هاکینګ د فزیک تر څنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی و. هاکینګ ویلي ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یوه ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 2 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکا اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانی کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله ځواب پیدا کړم.
د طبیعتو په نړۍ کې وتلی ساینسدان آینسټاین ډېر په سادګۍ سره ژوند تیر کړی و. خو د نوموړي د استعمال شیزونه په کروڑو روپو کې نیلامي کیږي. له صابونه واخلې تر شیمپو او د ریل ګاډي په تھرډ کلاس کې د سفر ټیکټ په کروڑو روپو کې نیلامي شوي دي. خو د آینسټاین مشهور وایلن په نیویارک کې په 5 کروڑ روپو خرڅ شوي دي. د نادر او زړو شیزونو کارپوهان وایي چې آینسټاین شهرت مارلن منرو او لیډی ډیانا نه ډېر زیات و او د نوموړي د استعمال هر یو شیز په کروڑو ډالرو کې نیلامي کیږي. په نیلامي کې د آینسټاین زر استعمال یو دوربین په 4.5 کروڑ روپو نیلامي شوی دی. د آینسټاین وایلن د پنسلوینیا یوې کمپنۍ هیرزبرګ سمیفنی آرکسټرا جوړ کړی و. آینسټاین یو ښه وایلنیسټ و او 6 کالو په عمر کې دا مهارت ترلاسه کړی و. په نیلامۍ کې آینسټاین د جیب ګاډۍ په 3 کروڑ روپو کې هم نیلامي شوی ده. په نړۍ کې د سفرونو لپاره ټیکنالوژي کې ورځ تر بلې نوي ایجادات کیږي. دا وخت په نړۍ کې پرواز کوونکي ټیکسیانې هم معرفي شوي دي او تجربې هم روانې دي. همدغه شان یو ټیکسي د لیری پیچ کمپنی کیټی هاک جوړه کړې ده. دا برقی ګاډي په انفرادي توګه د خرڅولو پر ځای د مسافرو لپاره د ټیکسي خدمات ورکوي. په دې ګاډي کې خودکار پرواز صلاحیت لرونکي سافټویر استعمال شوی دی. په دې کې تر 3 پورې کمپیوټر لګېدلې دي چې په خپله لار لټوي. په دې ګاډي کې به تر 2 پورې مسافر سفر کولی شي. دا پرواز کوونکي ګاډي به 2021 کال کې په نیوزیلند کې عامو مسافرینو لپاره معرفي کیږي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړي ځانګړي فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.1 ارب ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم اپرینکل آف ټایم دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی سترینجرز پری ایٹ نائټ دی چې د 43 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 4 په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم دل جنگلی او په 3 نمبر فلم پری دی.
د هالیوډ سینما مشهور اداکاری هیلی بیری نوی فلم کنگز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وتلی اداکار ډینیل کریګ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په لاس انجلس ښار کې د 1992 کال کې د ولسی بلوو کې د یوې میرمنې ژوند ښودل شوی دی. فلم کنگز به د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Just heard on CBS News, four officers charged in the Rodney King incident are found not guilty.
We're taking this to the streets.
So you in?
No, she's not.
Someone's gotta take the blame.
Best thing to do in any situation is do what you want to do.
Things will never be the same.
They're on Adams. They're boys fighting the police, and neighborhood boys are running there.
And it burns as it goes.
I don't want you outside. Yes, mom, my boy.
د امریکا او برتانیا سینما په ګډه د فانتاسټیک بیست سیریز دویم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې نمایشت لپاره وړاندې شوی او په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 800 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی و. په فلم کې د امریکا او برتانیا سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
I have some questions for you, Professor.
This is a surprise.
There's a rumor that Newt's commander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore?
If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. The time's coming, Newt. When you're going to have to pick a side.
Are you going somewhere?
No,
we're going somewhere.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیت جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې هند په 1908 کال کې په اولمپک لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه ګټلې وه. د آزادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بننا ہی ہے. ہم ہاکی سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا, لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے, لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے. پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا, ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے, دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس. ابھی تک انڈیا چپ تھا, اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
د هند سینما ځوان اداکار ورن دیوان نوی فلم اکتوبر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. په فلم کې نوی اداکاره بانیتا ساندو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په میاشت کې نمایښت ته پاره وړاندې کیږي.
مطلب اس نے میرے بارے میں پوچھا اور تم لوگوں نے اتنی بڑی بات مجھے نہیں بتائی. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میں کہا تھا.
ہائے ڈین, میری تو ساری ٹریننگ نا صفائیوں میں نکلنے والی ہے.
سر لیکن میں مکھی مچھر مارنے تو نہیں آیا ہوں نا.
تیری پتہ پرابلم کیا ہے ڈین, تو ہر ٹائم اریٹیٹڈ رہتا ہے.
میں نہ پتہ ہے کب اریٹیٹ ہوتا ہوں.
کب؟
جب میں تم دونوں کے ساتھ رہتا ہوں.
تھینکس ڈین.
یار بتا تو دیتا, فون اٹھایا تو نے. میری تو ہوا کی سگی تھی آج اس کو دیکھ کے. یار تو کبھی آئی چو گیا؟ نہیں گیا نا. میں گیا ہوں 2 بار.
تو 2 بار گیا؟
ہاں, آج اور کل.
उसने कॉलेज में कभी या मेरे बारे में पूछा था तुमसे?
आई रियली डोंट थिंक शी वाज इंटरेस्टेड इन यू.
मेरे लिए क्यों पूछा उसने?
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. په دې کې به دا اونۍ تاسو واورئ چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوي دي چې پکې دوی ته د رای د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل؟ روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې درته هر هفته منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پرسته پاتې سیمو کې د تعلیم کمی ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه ښودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي، چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل،
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیاحت په نامه په پاکستان کې د قومي سطحې یو ارګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودوه لکه ځوانانو ته مختلفو تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 5 ضلعو کې. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې سره ورسره د اردو ژبې ځوانان نجونې او هلکان چې دي د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لویل،
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلع سکمې ماتاته دروشولې، د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، هاي سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له یو نیم سل تر یو نیم سل پورې نجونه او هلکان موجود وي. و دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې، د تخلیقي اظهار په هکله باندې، د لټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړي دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ دغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په عالمي سطحه باندې لیکچرز هم ډیلیور کړي دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دوی سیشنز اخلي. ته
سلطان زاخبیل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي، چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای، په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
دا هغه په ژوند ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي. ځوانان له قلم نه، کتاب نه، د توفق خواته زیات د توجه شوي دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په توفق مخصوصا پاکستان کې دي، دا یو ملتي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده. په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فضارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي
سوچ دا دبل قوم دبل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي. نو دغه سي ستاسو په باره کې یعنی د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغه سي بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبنی نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغوی ته یو منظر ورکړو، موږ ته دا بیان که ستا په ذهن کې کومې کومې خبرې راځي، هغه چې دا بیان وکړي زه دوی ته وایم چې ګوره دا خبرې له کوم ځای نه راغلي، په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط دا هلته ولیکه، بس دغه ستا ادب ستا د خلاف اظهار شو، بیا به یو ستا تا ته درېږي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي، او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معناوې دا رقم پیدا کېږي، په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه 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 ځای باندې ضرورت دی، او هغه تا ته دا فایده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې یو ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایقته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کی خپل مطالبه دنیا ته ورغوشي، په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته ورغوشي، نو دا به یو تجربه وي چې دا به پروجکټ نور کې پراخ شي، به نور کډمیان والا تنظیم والا دا کار شروع کی، هڅه چې د خلکو پام دې خاطر راولې دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته، دا به دغه څه نه لکه کډمیان دې ته خپل شي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي د هغې په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. نو موږ ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیت کوم ځان نه پیژندلی، نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راښیي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو، که موږ خپل ځان بحیثیت کوم وپېژندل، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپېژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو کامونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوې دي چې پکې دوی ته د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل؟ د تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره خبرې کړې. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل
د ادبیات سره تړلې ما شاعري کوم او په نثر کې هم ماتګوډ کار کوم، د لیکم د مجلین لپاره د مجلو لپاره، او زه تعلیمي چې کوم زما حیثیت دی زه په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، د ایم فیل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه، د ضلع کلاغتلا بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دوی چې کوم موضوع ده دغه چې کوم ملټي کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کړي، په هغه کې موږ ډېر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پوښتلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکي څه وو او دوی په کې څه زده کړل. هغه وایي اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وي کړي. نوموړی زیاتوي
هغه کې پر د مختلفو ادبیات خلق راغلی، ولګالته هزارګي ټولنه راغلی و، د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا څنګه کوونکی و هغه راغلی و، او د سره د بلوچي راغلی و، د سره د اردو زدي د ادب خلق راغلی و، او د پښتو په چې موجود و، نو دا ټول هغه شیان ول چې لازم لپاره نوې شیان ول، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي، د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي. هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل جذبات سرکشیت څنګه کوي او باید چې انسان پرکمه لار باندې خپل د جذباتو خپل د احساساتو اظهار وکړي او هغه د اظهار زبه ورکول څنګه خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي بنیادی شیان نو ډېر د تزور لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتي پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمېر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکسټ اند سیمینار په طریقه باندې چې کوم مسته ټریننګ راکړې او شیکښین او نو سره موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري او دغه شی باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه په هغه خبره سم او دا کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوي ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی بلوڅ دغه رنګ دی پنجابي دغه رنګ دی دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر جو خبر شو چې دا یو شی دا څنګه هوایي خبرې دي.
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي شایسته باور وویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهي لري نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
په داسې کې د یو انسان او د یو نوجوان د ښه زیات ګټه لري چونکی موږ معاشره د معاشره د پس معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي او دا پسماندګي څه دا ورسیږي لیکن د دوی سره به یو د غم نه وي ورسره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کړو څنګه ولیکو څنګه تر بل ورسو نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به زیاته فائدہ رسېږي کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي.
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل
ځوانان ته دا پکار دي چې هغه وار خپل حالات وپیژني چې موږ په کوم حالات یزمج اول کم حالات او اوس کم حالات اوس موږ په سوروز موږ حالات دونی خرابې دي چې انسان د خپل ژوند یو منځم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې وزم زما څه به څه پېښې دي چې زه کور کې کښېنم زما څه به څه پېښې اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې خبر کړي او بیا ملک اتم دا رسای ورسوي څنګه زه د دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د لپاره هم یو ځانګړې تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا چې هیڅ کم کنټنټ دی ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کورته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیر راي قائم کړي د خلکو په حواله باندې مثلا زبر در په شلو راي کې دا به یو ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې هزاره هغه د ژبې په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډېر جلای دي دلته بلوڅ هم ځوان کېدل ته پنجابۍ هم ځوان کېدل ته نور هم ځوان کې یعنی د حکومت د ژبې تر مابین چې یو کم کنفلیکټ هغه لا شورې تور کم پروت دی دا هغه د فارې ګنجایش پیدا کونه او خلک یو ارمنی او په فیس کې بسنګ ځوان کې.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت هلو زلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
په صحیح معنا باندې څنګه رانمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خلبه مرغه چې د ریاست بې غوري اسمري ناکامي اسمري مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی یعنی بالکل د یو امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د ځوانان ولاړ هر کفاره خو کی که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ هم هغه دی هغه امتیاز را د پورې د په دې شرایط کړي او کچیر یو سیکولر سوچ یې هغه کوم دی امتیاز را د پورې دی پر دا رنګ ټریننګ سی یا دا رنګ ناشتي هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کول لپاره بقاعده دوی ته هغه لاین ورکولی شي او هغه لار دوی ته ښکاره کولی شي چې موږ هم خپل هم یو وجود لرو خپل هم څه کولی شو
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420222 یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس پل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.